السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاته وسله د ځان د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو کار اخلي او په پاکستان کې پرې بریدونه کوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. طالبان وایي چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشري مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرحې تصویب کړې چې له مخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرحې چې شمیر معلوم نه دی، د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوې وې چې د ښي اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملي کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پوښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ یې کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسفانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یو 23 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو بدلونونو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو د سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس راخچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد د امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ایران او افغانستان کې د طالبانو حکومت داسې مهال د تعامل هڅه کوي چې په ایران کې بیا افغان کډوال له سختو فشارونو سره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالۍ کې به د کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوی پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وجلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلنه نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه پلار پاکستان ته راوستلې او د سې شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د انجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې انجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، تاسو به د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسئلو راڅرخي. خو دغه ساعت خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې د سر راپور دار اخلو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له دغو وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. په خاطر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړی دی. تفصیل له احمد شبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه پر سویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علی خان په وینا، تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علی خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ور نه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي، زما په اند دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپل وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړی ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلې دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2290 سپو او د غراز د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي ورده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نه وي چې د ډاکټرانو د معنی پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کا کړه.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یوه بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکترانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکترانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکترانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم دې خاطر نیول سوی ده چې یو خو به اقتصادي کومکو سي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته انسوی ده دا نسبتا کم ده او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځانه سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډیر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګزاره سخته ده. والله دې کې چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به یې د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې دی ډېر کم دی، دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبان حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
و موردل چې په ننګرهار کې ډاکټرانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به هلته له ټولو ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه، خو بیا متقاعدان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د دوی حقونه نه دي ورکول شوي. اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړې.
امیر محمد وای شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
حقوق تقریبا حساب را روان دا حقوقو چال تروس ندی را کری جمع ادا کنا دیر بر بختی بانه دیریگی و یا خانه و ما شما نوی چه دوده نشتا بل خانه سره دا بل خانه چه بگواری دوا نشتا بوس هم زماری زماری خدا که مشکلاتو ندی نوزاز مونگ حق دا چه باید را کید.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیل خوندزیو کې دندې تر سره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمیدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څوم له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې.
اوریدونکو، مخکې له دې چې رادیوي خبری رادیوي فرهنګي مجلې ته راشو، روسي راپور اخلو. هغه دا چې په سوریه کې نوی لنډمهالی ولسمشر ټاکل شوی دی. ویل شوی چې دغه ولسمشر به چې د پخوانی وسلوالې ډلې مشر دی انتقالي حکومت ته لاره هواروي. تفصیل له احمد شي براور.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولاني په نوم پیژندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره و، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریه سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریې د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریې د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانی یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایدیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشان په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ عالمګل سحر وای.
لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخېدلی.
پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب را ژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورته سپرنو ستورو مینه سنور ستاله لیتا نګورم آغې.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې، خپل چوکۍ می خښاته کړې د ډډه می راګولې، د موټر خې خې می خښاته کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ثواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی، بیا بل خصوص د دې جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. دا ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. لدې ډلې د فرزانی پنوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه مونږ ته را کوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر عالمګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې شو ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل، که یو نیم وو عام نه وو، ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې په زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، د دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود، چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. راډیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سهار په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي، زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي، دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله له ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي، یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدی لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خبرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرېږي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوی دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو نندارې هم للیدونکو سره شریکې شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل